یک شنبه ده د چونګاشیا سرطان د 14 د جولای څلرمه څلور بجې سوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان به هیڅکله پر افغانستان واکمن نسی. بل خو د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي د تیرو کلونو لاسته راوړنې به ضایع نسی. د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول سوي دي. په بهرنیو مسایلو کې د امریکا حکومت تر یوې انټرنیټي حملې وروسته په عاملانو پسې پلټنه کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. سرونه په خبرونو پیلوو له نوریاس نوري نه یاوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. پکتیا کې نن د ماین چاودنې په یوه پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ووژل شول. د کندهار والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکي د یوه نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه ولګول. بشپړ خبرونه په پکتیا کې ماین چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ملکي وګړي ووژل. د پکتیا د امنیې قومندانۍ ویان حیات الله نظامي رسنیو ته وویل چې دغه ماین نن د پکتیا ولایت مرکز ګردیز د څلورمې امنیتي حوزې اړوند د رباط په سیمه کې په ملکي وګړو وچاودې. د په وینا ماین وسلوالو طالبانو ځای په ځای کړی و چې د ملکي وګړو پر یوه سراچه ډوله موټرې چاودنه کړې. په دې پیښه کې د دوو ښځو او یو ماشوم په ګډون څلور ملکي وګړي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې پوځي چارواکو نن تایید کړ چې د دې ولایت پنجوایي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې. د 215 متل قلو اردو مرستیال ویان صادق عیسا وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو ولسي وګړو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د پنجوایي ولسوالۍ تکتیکي په شاتګ کړی دی.
نیروهای ملی دفاعی و امنیتی به خاطر جلوگیری از
امنیتی و دفاعی ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاتګ کړی.
ایسا په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ضد عملیاتو کې د یویشتو وسلوالو طالبانو د وژلو او یولسو نورو د ټپي کېدو خبره وکړه. طالبانو بیا د دې ولسوالۍ د نیولو په مهال د یو شمېر پوځي وسایلو او مهماتو د نیولو ادعا کړې ده. د راپورونو له مخې له پنجوایي ولسوالۍ په لسګونو کورنۍ کډه کولو ته مجبوره شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې دا د می د میاشتې له لومړیو رئیس د کندهار شپږم ولسوالۍ ده چې طالبان یې نیسي. له دې مخکې شاولي کوټ، خاکریز، میوند، معروف او ارغستان ولسوالۍ نیولې وې. د یو بل خبر لمخې د کندهار د والي سکرتر منصور خان او د هغه ساتونکو د یوه نښلول شوي ماین په چاودنه کې ووژل شو. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن غرمه مهال د کندهار ولایت مقام په لومړي قراول کې د والي سکرتر منصور خان پر موټر شوي چې په پیښه کې نوموړی د خپل یوه ساتونکي سره وژل شوی او یو ساتونکی ټپي شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکو ویندویانو دا پیښه ازادي راډیو ته تایید نه کړه. ویل دي چې امنیت شورا ورته ویل چې مطبوعاتو سره به د امنیتي پیښو په اړه خبرې نه کوي. تاجکستان وایي د افغانستان له بدخشان ولایت څخه له 300 زیات افغان سرتیر پر پولا اوښتي او د دې هیواد خاورې ته ننوتي دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په یو بیان کې وویل چې تاجک چارواکو د بشرپالنې اصولو او ښه ګاونډیتوب ته په پام دغو سرتیرو ته اجازه ورکړه چې د تاجکستان خاورې ته داخل شي. د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو بدخشان د افغانستان په شمال کې هغه ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډېری ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې دي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کوهستان او کوف آب ولسوالۍ له نښتو پرته د طالبانو لاسته پرېوتې او نن هم د بهارک ولسوالۍ طالبانو ونیول. له دې مخکې د 212 پامیر قلو اردو قومندان جنرال عباس توکلی ویلو چې پر بهارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې حملې په شاتم به ولي او له دېرشو تر څلوېښتو پورې وسلوال طالبان یې وژلې دي. په بدخشان کې په دې وروستیو کې د ټولو هغو ولسوالیو شمېر چې د طالبانو لاسته لوېدلې 14 ته رسېدلی. د بدخشان یولس ولسوالۍ د حکومت تر کنټرول لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران نن په لویو ښارونو کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د نویو محدودیتونو د لګولو اعلان وکړ. په دې هیواد کې د کورونا وایرس د دلتا بڼې د پیښو له زیاتېدو سره د کورونا د بلې څپې د خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. د کورونا ضد نوې اقداماتو په ترڅ کې به د تهران په ګډون په 215 ښارونو کې هغه سوداګریز فعالیتونه چې حیاتي نه دي بنوي، ټول عمومي پارکونه، رستورانتونه، د ښکلا سالونونه، مارکیټونه او کتاب پلورنځي به د هېواد په سره او نارنجي رنګه زونونو یا هغو ښاروالیو کې چې د کووید-19 ناروغي خطر پکې زیات دی بنوي. دغه بندیزونه یوه ورځ وروسته له هغې لګول کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني خبرداری ورکړی و چې دا هیواد ښایي د کورونا وایروس له بلې څپې سره مخامخ شي. روحاني پرون شنبه د ایران د وایروس ضد ځواک سره په غونډه کې وویل ویره شته چې ایران د وایروس 15 څپې ته په لاره دی. د رسمي شمیرو له مخې په ایران کې 3,200,000 کسان پر کرونا اخته شوي او نږدې 15,000 هم له عمله مړه شوي دي. ایران د روغتیا وزارت ویلي چې نږدې 4.5 میلیون وګړو ته د کرونا ضد واکسین لږ تر لږه یوستن لګول شوې ده. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې په اداره کې د ایران استازی وایي د دغې ادارې مرستیال مشر به راتلونکې اونۍ ایران ته ولاړ شي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د کاظم غریب آبادی له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي ایران ته د ماسیمو اپارو سفر د خوندیتوب د هر اړخیزې موافقې په چوکاټ کې د خوندیتوب د عادي فعالیتونو د څارنې د ترسره کېدو په ترڅ کې کیږي. نوموړي زیاته کړه که څه هم موږ له دې ادارې سره منظم په تماس کې یو، خو تهران ته د نوموړي په سفر کې له چارواکو سره خبرې اترې نه دي پلان شوي. په فلپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د مړو شمیر 9 کسانو ته لوړ شو. پوځ د پیښې له ځایه د نورو کسانو مړي وموندل. د فلپین د تروریزم ضد ځواکونو قوماندان جنرال ویلیام ګونزالس وویل 12 تنه تر اوسه تري تم دي او 50 تنه ژغورل شوي. دا پیښه د مانیلا په جنوب زر کیلومتر لرې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوت لیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 تنه سپاره وو. له دې مخکې د فلپین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبر اعلان ته ویلي چې لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړي چې د الوتکې نور سپرلی هم وژغوري.
خبرونه مولا ازادي راديو نه واوریدل دي او نور خبرونه تفصيل زموږ پر وی پانه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د وی پانه پته ده. د دې خبرونه درو پرونو برخه ته ورزو. د ولسمشر اول مرستيال وای طالبان به هیڅ کله پر افغانستان واکمن نه سي، بلخو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسترولونو پر ساتل کېدو ټینګار کړی دی. راس ویلسن په خپل ټوئیټر پانه کې لیکلي د دوه لسیزو لاسترولونو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر ورستي هدا حدسی وسی. بلخوا د کورونا چار وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 133 ولسوالیو د نیول لپاره یې کړی و. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح وایي طالبان هیڅ کله افغانستان نشینی ولا او دلته د حکومت کول وړتیا هم نه لري. خغلی صالح په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی د اوس مهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري ځکه له هرې سیمې خلک خپلو ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورتګ غوښتنه کوي. امر الله صالح داسې مهال پر افغانستان د طالبانو واکمنیدل ناممکن بولي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر ویلي په افغانستان کې د 2 لسیزو راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده حادثې وشي. راس ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلې. خغلی ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې 2 د ډیموکراسۍ، ازادۍ، پراختیا او روڼتیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس یې باید د خوندي کولو لپاره هر څه چې په وس پوره وي وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان بیا وایي د میلو لومړۍ نیټې را په دې خواهي د افغانستان په 28 ولایتونو کې 133 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې د ویان زبیح الله مجاهد له لوري ازادي راډیو ته د ګڼو ولسوالیو یو نوملړ هم استول شوی چې ګوندې د دغې ډلې په ولکه کې دي. د دې نوملړ پر بنسټ تر ټولو ډېرې ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوې دي. په نوملړ کې تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولایتونه دي چې طالبانو پکې د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمېر د ولسوالیو د نیولو ادعا ردوي. د دې وزارت ویان طارق اریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د طالبانو دا ادعا د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیه کې صدق نه کوي. خغلی اریان زیاتوي د یو شمېر ولسوالیو له ځینې سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهاله او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هیڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. هغه اړه بیا د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم یو خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د وزارت لیکلي تیرو سلی رسو ساتونو کی ده هوایی و زمکنوی عملیاتو پا پایلا که یو سل دری سلویخ طالبان وجل شوی او یو سل یویش نور تپیان شوی دی. خود روان جگلی ده داری دو او دو سول خبرو ده بیا پایل دو غگونه هم پورته کیگی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي اساسي د برالاینز ل جمهور رئیس غنی سره لیدل یو د سیاسي والی پر اهمیت سربیره د سولې خبرو د بیا پایلیتو پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
پاکستان هرگز نه چاهي گا
پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پرې طالبان ولکه وکړي. خو اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غنی ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کینی او د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو لپاره مختګ او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبر نشته. که څه هم دواړو لوریو په ځلونو ژمنې کړي چې د سولې خبرو ته چمتو دي خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
ومودل په داسل کې چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنی دای نه سي، بل خو په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر د تیرو کلونو د لاسته راوړنو پر ساتل کېدو چنګار کړی دی. تب داسل کې ده چې د کورونی چارو وزارت د طالبانو هغه اداره دی چې د 133 ولسوالیو د نیولو لپاره یې کړی و. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جګړو شدت او د ولسوالیو لاس په لاس کېدل زیات شوي دي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف همت څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ولسوالیو لاس پلاس کې دوه موضوع څومره جدي ګڼل کېدای شي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا بزیه هم د اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی دی هغه ولسوالۍ طالبانو نیولې دي تر دې دعوا دواړه تیر شي او خپلمنځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یوه بې طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ اشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په یو مملکت
کې احمد صاحب خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې د دوی د سولې هڅې هم چټکې روانې دي. د دوی مذاکراتي هیات په دوحه کې دی خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضریږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړی دی. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. د سولې حیات زه فکر کوم فقط دوی د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خبرې واچوي. سولې خو سالسي بل خیر به طرفه ملي شخصیتونه مواسر وي. متاسفانه چې هغه پکې نشته.
خو ملګرو ملتونو هم د دریمګړي په توګه اقدامات کړي دي که یوناما ده که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغوی وخت نا وخت له طالبانو سره په تماس کې دي خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهوم خبرو ته نه حاضریږي.
ملل متحد کچیر د ځان سره د امریکای انګلیس او پاکستان حمایت ولري زه په فکر کوم سره په یو وخت کې تمنیږي هیڅ ور مشکل نشته. او که ملل متحد هم شاته قوت او حمایت نیمی موجود دی حمایت او په ملل متحد هم سره نشي کولای لکه چې دلته مغرض مفسد روسي ډلې حاکم دي او چې هغه په خبر کې په کو پورې اړه لري هغه بیا چې زور ونه ویني هغه کله خپلې ګټې بل څه تفریدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې وروستیو کې زیات شوی دی په بیلابیلو ولایتونو کې او وسله وال طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالۍ نیسي ویجاړي هم رامنځته کوي چې د مسالې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې هڅې څومره زیانمنولی سي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعضې مغرضې ډلې دي او چې هغه واقعا د افغانستان تخریب او تباهي غواړي بلکې افغانستان ته هم ډېر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه او ځینې مهم ځایونه له منځه وړي ځینې وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې خبرونه کې دا راپور هم په څو شیبو کې اوري چې د جنوب لویدیځ زون مدني چولونو او هلمندي ځوانونو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ته د اوربند د چنګیدو او د جګړې د ژر بندیدو غوښتنلیک وسپاره.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې هڅې په دې وروستیو کې د جګړو له شدت سره ټکنی سوې دي. د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې له پنجوایي ولسوالۍ امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدولې دي. دا د مې د لومړۍ نیټې راوروسته د کندهار شپږمه ولسوالۍ ده چې د وسلولو طالبانو لخوا نیول کېږي. نور په یو راپور کې
له شاوخوا یوې ونی محاصرې وروسته د کندهار پنجوایي ولسوالۍ سکوت او امنیتي ځواکونو د کندهار ښار ومې امنیتي او زیات شاته کړي. په جنوب کې د 215 ماتال قلي اردو د بیان مرستیال صادق صاحبای د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړي. امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه شاته کړي. ټول وسایل او تجهیزات یې راانتقال شوي او د وسلولو طالبانو پر ضد به عملیات دوام ولري. د کلي اردو ویان وایي په پنجوایي ولسوالۍ کې د پیلسو تصفیوي عملیات پر مهال یې یو وسلوال طالبان وژلي او یوولس نور یې ټپیان کړي. په پنجوایي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد په تصفیوي عملیاتو کې یو وشت وسلوال وژل شوی او یوولس نور ټپیان شوي دي. په عین وخت کې وسلوال طالبان باید د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط پر مهال په زیات شمیر وسلې او مهمات لاسته ورغلي. طالبانو دغه راز د کندهار په جړی او سپین بولده کې هم د یو شمیر امنیتي پوستو د سقوط ادعا کړې. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط سره مهال د دمی میاشتې د لومړۍ نیټې را وروسته د کندهار شپږم ولسوالۍ د چې د وسلوالو طالبانو لاسته لویږي. تر دې مخکې د کندهار شاولي کوټ، خاکریز، میوان، معروف او ارغسان ولسوالۍ یو په بل پسې سقوط سوي.
ومردل چې د کندهار چارواکي وایي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له پنجوایي ولسوالۍ څخه امنیتي ځواکونه بل ځای ته لېږدول سوي دي. بلخوا د افغانستان د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما ته د اوربند چنګېدو او د جګړې د ژر بندېدو غوښتنلیک وسپاره. دوی چې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دفتر مخې ته راټول سوي وو، غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید په روان وضعیت کې بې تفاوته پاتې نسي او له پاکستان او طالبانو وغواړي چې روانه جګړه ودروي. نور حال په یو راپور کې
په داس حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارامه ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبې په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته وسپاره. دغه درې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوست چې په یو برخه کې دا سراغلي
اساسي غوښتنې دا وی چې ملګرو ملتونو د پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخوالی چې په دغه نهایي حد ته رسیدلی دی دوی ته نور دی پای ټکی.
په دغه لیک کې غوښتل شوي چې ملګری ملتونه دې په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لاره خپله کړي. په سپارل شوي لیک کې دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده، نو ملګری ملتونه دې د منځګړي رول ولوبوي. همداشان ده هم غوښتل شوي چې ملګری ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي، هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم لزان سره ولرو خو بریالي نسو. خود مددی ټولنې د سولې استاذ محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما جواب دا و چې دوی په دې برخه کې بے تفاوته نسی پاتې کیدای.
دا دوی جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې بے تفاوته نه یو پاتې شوی. خبرې کوو دا و چې موږ ختایو هغه کتار څوک په افغانستان کې مداخله کوي موږ دا و سره ختایو د ریزر به تاسو ویني موږ په دې پروسه کې شتون او امول شنو تم ریوال ټولنی ته ورشي.
پر دې سربیره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاذ دیبرالانز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربیره یې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغه نوي غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو دوه ورځې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د یو سلو څلوېښتو ولسوالیو د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ځینې ولسوالۍ د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال سوي چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او شل دقیقې دی ازادي رادیو ته غوږ یاست. نه یا د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ اداره په بیلابیلو ولسوالیو کې د شلو سیمه ییزو راډیوګانو د تړل کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې رئیس ازادي رادیو ته ویل که وضعیت دغه سې دوام وکړي ډېرې نور رسنۍ به هم وتړل سي. تفصیل په دې راپور کې.
بدخشان ولایت د کشم غږ راډیو یو له شلو سیمه ییزو راډیوګانو نه ده چې د طالبانو د ولکې لاندې سیمه کې فعالیت درېدلی دی. د یادې راډیو مسؤول نوراغا نوري د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د نامنو شرایطو له امله یې رسنیز فعالیتونه درېدلي دي.
څرنګه چې د دولت مخالفینو پر سیمه حمله کړې وه، سیمه اوس د طالبانو په کنټرول کې ده. موږ خپلې خپرونې د دې لپاره چې زیان ونه ویني له درې ورځو راهیسې ودرولې دي. ما د طالبانو سیمه ییز مسؤول سره اړیکې ونیولې چې موږ محلي راډیو یو او د امنیت نه اندېښمن یو. هغوی راته وویل تر بل امر پورې به ستاسې خپرونې ځنډېدلې دي، موږ به تصمیم ونیسو چې څنګه فعالیت وکړو.
د کشم غږ سیمه ییزه راډیو په 1300 لمریز کال کې د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې فعاله شوه. هر ورځ یې 14 ساعته خپرونې کولې چې اخبار، روزنیزې او تفریح خپرونې پکې شامل وې. ښاغلي نوري وویل د نامنیو د اندېښنو له امله د یادې راډیو ټول کارکوونکي رخصت شوي او د یو ډاډمن امنیتي وضعیت انتظار باسي. په ورته وخت کې د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د بهارستان د راډیو مسؤول رضوان الله نظامي د نامنیو له امله له 3 ساعتو راهیسې د دغه راډیو د فعالیتونو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه وضعیت دوام په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو د ملاتړو ادارو اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای رئیس مجیب خلوتګر وایي په شمال کې تر اوسه د نامنیو له امله شل سیمه ییزې راډیوګانې تړل شوي دي.
متاسفانه ځینې محلي راډیوګانې په شمالي ولایتونو کې خپل نشرات درولې دي. تقریبا شاوخوا شلو محلي رسنۍ دي چې خپل فعالیت درولې دي او متاسفانه په شمالي ولایتونو کې وضعیت خراب ده او ګرد رسنۍ تر فشار لاندې ده. که حالات په دغسې دوام وکړي نو موږ په رسنیو ډګر کې یو لویه صدمې شاهدان اوسو.
سرویر پر دې په جوزجان ولایت کې د نامنیو له امله درمان سیمه ییز راډیو هم تړل شوې ده. دغه راډیو دستګاه د افشې په ولسوالۍ کې وه چې اوس د طالبانو په لاس کې ده. دغه راډیو په تړل کېدو د جوزجان ولایت د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې مسؤولې فریدې امینی داسې اندېښنه وښوده.
توقف دادن نشرات یک راژیو در یک ولسوالی نفرد. یا با ولسوالی که راژیو ترل که دل در اندخنی ورده مبدد شاهدانیو چه پا زین و ولسوالیو که اخبارونی داری دلی او پا بدل که در طالبان و پخواخ اخبارونی کیگی.
خود طالبان و ویاند زبیه الله مجاهد ازادی راژیو تا پاستولشی و پیام که ویلی چه در سیمیز و راژیوگان و پر اخبارون و هیز دول محدودیتونه ندی لگی دلی خو یوازی دوم رتری غختل شوی چه اخبارونی بی پری وسی.
که په بیلابیلو ولسوالیو کې د شلو سیمه ییزو راډیوګانو د تړل کېدو خبر ورکول سوی دی. د پکتیا په ټولو ولسوالیو کې مخابراتي خدمات ټاکنې سوي دي. د پکتیا اوسیدونکي وایي وروسته له هغې چې د مخابراتي شبکو خدمات بند شول دې وضعیت دوی اندېښمن کړي دي.
سختو جګړو له امله په پکتیا کې د مخابراتي شبکو فعالیت درولای
دی. اته وشکلن احمد بهار د پکتیا هغه لوسته ځوان دی چې لتیرو څو کلونو راهیسې په کابل کې په دنده بوخت دی. دی وایي لکه چې په پکتیا کې مخابراتي شبکې بندې شوي نو دی د خپل کورنۍ او د دوستانو په اړه هیڅ خبر نه لري او د وضعیت ډیر اندېښمن کړی. بهار له مخابراتي شبکو ورپېښو ستونزو ته په اشاره وایي
تقریبا لیونیم میاشتې رئیس زل خپل کورنۍ سره اړیکنه لرم. ما حتی د روغ او رنزور پښتنه نشم کولای او دوی د ما پاک له معلومات نه لري. حتما کورنۍ خپل خپلوانو ته تشویش کوي.
یوازې د خلکو ترمنځ د اړیکو پریکون نه دی چې د مخابراتي شبکو د بندښت له امله ترې خلک ځورېږي، بلکې ګڼې ادارې هم د خپلو خدماتو په وړاندې کولو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په پکتیا کې ځایي خبریالان او د رسنیو مسؤلین وایي په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو له بندښت سره سم یې له ټولو ولسوالیو سره اړیکه قطع شوې او معلوماتو ته یې لاسرسی سخت شوی دی. په پکتیا کې د ژوند په نوم د یوې خصوصي راډیو د نشراتو مدیر توابرمن وایي چې د دې راډیو د ژوندیو خپرونو زیاتره برخې ټلیفوني اړیکې جوړوي چې د محل پکې د اوریدونکو شمیر د پام وړ کم شوی دی.
نو هغه د خبرونو لکه څنګه چې په خاوي د اوردونکو ګډون پکې زیاتو اوس هغه سینه ده یعنی مجبوري تولیدي مواد تر ډیره اوردونکو ترونان دي کو ځینې بحثونه یا کړی میزونه چې لرو هڅه دا کوو چې د ټلیفون لاره اکثریت ګډونوال یا ملمنه راوخلو په هغه برخه کې موږ زیات سن سره مخ شوي.
په پکتیا کې له تیرو دریو نیو رئیس په مرکز او ولسوالیو کې جګړو زور اخیسته چې ورسره هم مهاله د مخابراتي شبکو خدمات هم بند شوی دي. د افغانستان د اترای دراوی چې دا کار وسلوالو طالبانو کړی او مخابراتي شبکو ته د فعالیت د نه بندولو په خبرګون کې د دوی د انتنونو د لیمنځوړلو ګواه کړی دی. د دې ادارې ویاند سید شینواری ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د مخابراتي شبکو د خدماتو په بندولو سره د خلکو ته ستونزې نه جوړوي.
د تخنیکی ستونزې د حل لپاره اترا اداره له شرکتونو سره لاس په کار شوې ده، اما د امنیتي تهدیداتو له امله د محلي ارګانونو سره او همدارز له امنیتي ادارو سره اترا اداره په تماس کې ده تر څو د یو میکانیزم له مخې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول هیواد مخابراتي سایټونه له تهدیداتو نه وژغوري.
د وسلوالو طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د امنیتي ستونزو له امله یې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو خدمات ځنډولې دي، سکه په وینا یې له دې لارې جنګیالي پنهخه او وژل کېږي. دای وی د وضعیت په ښه کېدو سره به مخابراتي شبکو ته بیرته د فعالیت اجازه ورکړي. دا به داسې حال کې چې له تېرې یوې میاشتې را په دې خوا لا هم په پکتیا کې د افغان ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د ولسوالیو نیول او سقوط لس په لس کېږي او جګړه لا هم نه ده کمه شوې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په روسیه کې میشتې یوې ډلې د امریکا پر یوه انټرنیټي شرکت سایبری یا انټرنیټي حمله کړې ده. ویل کېږي دا سایبری حمله د باج اخیستو په بڼه سوې. دا په دې معنی چې حمله کوونکو خبرداری ورکړي که یوه اندازه پیسې ورنکړل سي د دې شرکت د مشتریانو شخصي معلومات به علني خپاره کړي. د موضوع جزئیات له ملالی بشیر څخه.
د کاسیا په نوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل په نوم یوې ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي، خو تر اوسه یوازې څلور مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په درېمه نیټه یو اعلامیه خپره کړې، خدای نه دی ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتي. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حملې تر شا د لاسلرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن تیره میاشت د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حملې په اړه خبر ورکړ او ویل چې سایبری بریدګرو له کارکوونکو څخه میلیونونه ډالره باج غوښتی دی. په سویډن کې د ټي ټي په نوم یوه خبري اژانس ویلي چې یو سویډني شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولتوویست سویډیش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناکه ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوي چې کارکونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د څلورمې د رخصتۍ په خاطر له خپلو کمپیوټرونو لیرې وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوې ده.
زړګی می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی راغاړي نوځي جانا لات بل ډول دی پراغاړي و نوځي جانا لات بل ډول دی ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې ډولو سنگار د جن کوم مخ بندونو وړې چتا خفا نشی پیزوانا لات بل ڈول دی راغاڑی نوزے جانا لات بل ڈول دی وراغاڑی وا نوزے جانا لات بل ڈول دی گرانو هیوادوالو په کور پاتشي څنګه ته د مور پاتشي کورونا دا شان ما پکړي
ازادي رادیو ته غوښیاس په دې خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوست